کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته موضوع فرې با ظاهر لغ خپل همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د ترسره سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د افغانستان د ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د یونیسف اندېښنې به هم واورئ. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسدالله الدین وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو یو تاریخي کنفرانس جوړ شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون څو فرمانونه صادر کړل. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارځواکۍ د اخته کسانو لوړ شمیر لري. کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه 50 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه نښې لري.
افغانستان د هغو درويستو هیوادونو په ډله کې دی چې اوسیدونکي غذایی خوندیتوب نه لري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم منلی چې دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر د پخوانیو کلونو پرتله زیات شوی دی. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو تاریخي کنفرانس ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه کنفرانس د جوړېدو خبره په ریاست کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم العیسا د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې که څه هم د دغه کنفرانس دقیق وخت او ځای نه دی ښودل شوی، خو ویل شوی چې دغه کنفرانس کې به د افغانستان کړکېچ ته له دیني نظره د حل لارې چارې ولټول شي. د اسلامي نړۍ د اړیکو رئیس ویلي دغه کنفرانس باید تاریخي او برخلیک ټاکونکې پایلې ولري او له طالبانو به هم غواړي چې ګډون پکې وکړي. له دې وړاندې هم ځینو نورو وتلو دیني علماو د افغانستان اوسنۍ جګړه چې دواړه لوري افغانان او مسلمانان دي ناروا بللې، خو له دې سره سره هم د جګړې په شدت کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتیری د وژلو خبره کوي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وژل شوی سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سه شنبې په ماښام شوې، خو د ځای او څرنګوالي په اړه یې تر اوسه جزئیات نشته. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناټو غړی شوه دوهم سرتیری دی چې د 1600 ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وژل کیږي. او د کرکټ له ډګره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند سره نننۍ لوبه کې ښه بیټنګ یا توپوهنه وکړه او سیالي لوبډلې ته یې د 288 منډو هدف وټاکه. دا د دواړو لوریو ترمنځ د پلان شوو 350 اوریزو لوبو لومړنۍ سیالۍ ده چې نن په اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د پایل یو لوبغاړي رحمان الله ګربز 122 منډې وکړې. اوس به معلومه شي چې د آیرلند لوبډله به په دغه هدف پوره کړي او که به افغان لوبډلې ته لومړنۍ ماته ومني. د کرکټ انفو ویبپاڼې وروستي معلومات دا ښیي چې د آیرلند لوبډلې تر اوسه د دو لوبغاړو په سوځېدو 68 منډې کړې دي. د اورونو شمیر هم 14 ته رسیدلی دی. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دویمه او درېمه سیالۍ د جنوري په 24 او 26 نیټه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایډن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی و. پکې سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ترامپ لخوا د دغه پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی وو. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي، او هم اداره په پام کې لري چې د کواکوس په نوم ایالات سره چې له دوو نورو ډلو سره هم یو ځای هڅه کوي د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته ورسیږي یو ځای کیږي. بلورته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوت ډک یو لیک پریښیدی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي. خو د ټرمپ لیک له دې پلوه هم مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کړي وو. بایدن ته یې خپل ماتې نه و منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې، او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه، خو ویل چې هغه یې مشخصا ده ته لیکلی، او تر هغو به یې جزئیات په ډاګه نه کړي چې ټرمپ سره یې خبرې نه وي کړي.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. دا مودې د خبرونې د سر موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې.
افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکي نښې لري.
په نورستان کې د تړلو روغتیایي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې.
کانچوا، دوه، منډول، برګمکال، کوم ځای کې چې حکومت واغ نه کال کا ټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې درې، څلور، پنځه داسې مجلس پراته دي.
د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام کړی. په دوه هم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو.
تومانچې ولا خستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي خستې را روان کړې، مردکی ولا خستې زم قلم دی ولا لاس کې ورکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی کې کې د وطن زمونږ خراب شوی دی.
د مود ازادي رادیو او یونیسف اګر اونیس پروگرام د یو کور کله هم اوریدلی سي. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د دې دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل چې د پاتې طالبانو طالب بندیانو خوشي کېدل او د ملګرو ملتونو له تور لسته د یادې ډلې د مشرانو د نومونو ایستل له امریکا سره د دې هوکړې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
که هم د سولې د خبرو د دویمې مرحلې له پایله تر دې دمه د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د دواړو لورو ترمنځ پر اجنډا د بحث خبر ورکوي، خو طالبان تر اوسه د افغان دولت پلاوی سره د مذاکراتو لپاره چمتو نه دي. تازه طالبان ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شبې هوکړې نه پلي کول دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي. د بندیانو خوشي کېدل او د تور لیستونو له منځه وړل د هوکړې ماده دي. دا په داسې حال کې ده چې رسنیو ته د رسیدلو ریپورټونو پر بنسټ طالبانو د سولې دویم پړاو خبرو کې د خپلو زندانیانو خوشی کول او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نومونو ایستل د شرط په توګه یاد کړي، خو دا موضوع کومې رسمي سرچینې نه ده تایید کړې. ښاغلی نعیم دا هم وایي تر هغې چې طالبانو او امریکا ترمنځ شبې هوکړه په بشپړ ډول عملي نشي ستونزې نه حل کیږي. په ورته وخت کې د افغان دولت مذاکراتي هیئت غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د شبې هوکړې د عملي کولو مخالف نه دي، خو درې هغه اصلونه چې د جمهوریت لوري ته مطرح دي هغه باید عملي شي. ښاغلي مجروح د دې دریو اصلونو د جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي پلاو غړو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل، خو وایي چې دوی د اجنډا او د خبرو لومړیتوبونه د طالبانو پلاوي ته سپارلي او اوس د طالبانو د هیئت د ځواب په تمه دي. د دې هیئت غړي شریفي زرمتۍ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي،
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکرې پلاوی په خپلو داخلي ناستو کې د اجنډا د موضوعاتو پر دستبندي او لومړیتوبونو باندې کار کړی دی او د اجنډا اساسي بحث ته پوره چمتووالی لري. هر کله چې مقابل لوری پر خپل اجنډا باندې بحث ته چمتووالی وښيي، تمه مو ده چې هر څه ژر د دواړو ټیمونو ترمنځ اساسي بحث پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکرې پلاوی خپل منځي ناستې د داخلي موضوعګانو په حق له دوام لري.
لدی وړاندې افغان دولت مذاکراتي هیئت بلغړی حافظ منصور ازادې رادیو ته ویلي و چې طالبان له داسې خبرو سره چې ګټوري وي علاقه نه لري. د ښاغلي منصور په وینا د طالبانو هیئت دې ته هم چمتو نه دی چې افغانستان کې د روانې جګړې د مشروعیت په اړه بحث وکړي. د ښاغلي منصور دې خبرو ته په ځواب کې د طالبانو ویان محمد نعیم ازادې رادیو ته وویل، له لومړۍ ورځې افغان ملت ته د جګړې د پایل لامل ښکاره دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو نوماند وزیر د امریکا سنا مجلس ته ویلي چې د امریکا نوې اداره به د یاد هیواد او طالبانو ترمنځ شبه هوکړه لسره وڅېړي. د افغان سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ نږدې شپاړس ورځې وړاندې پیل شوې، خو تر دې دمه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي.
دوستانو و موریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خند پاړه ژغیدل دی. نن چې د جنوري 28 نیټه د لومړنۍ بشپړ ورځ ده چې ډونالد ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نه دی. د امریکا دی پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې د خبرو پیل له خپل مهمو بریاو څخه شمیره، خو د ترامپ دا بریا په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی غړي څه ډول ارزوي؟ د جنبش د ازادي راډیو په ازادي په چپو کې خبرونه کې په دوحه کې د افغان مرکزی پلاوی لغړی مولوی عطا الله لودین و پښته چې په امریکا کې د بایدن د ولسمشری پیل ته په دوحه کې د مرکزی پلاوی غړي په کوم سترګه ګوري.
امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري، زمونږ نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامی حضور لري، چې اکثرا دا سیاستونه پینتاګان یا نشایي تنظیمي د حکومتونو اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه به د نړۍ ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایدن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ټرمپ په خپله څلور کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خپه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ټرمپ په دغه څلور کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټول مشکلات سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخه تپراتی دی او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړي شي په خپل او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لاسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایاو نزدک دي چې په دې کې د دې ته یو وخت ډیر قوي نظامی حضور لرلو او دیس اهداف تعین کړیو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړیو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، کاغذ د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وکړه مواد مخدر او که یو مرافه افغانستان دي ته دوی نه دي رسیدلي. دا چې اوس د افغانستان د خارجي قواوې اکثره اوتی دي او توافقنامه هم د ترامپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانبي اړ طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا د دیدګان فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دا توافقنامه لکه چې وزیر خارجه هغه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې د واړې په دې باندې یو سرایت ترلاسه کړي. زمونږ د اند چې موږ په دوحه کې اوسېږو، د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو. زمونږ د نظر دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د نظام، د افغانستان د لاسلاورونو په خلاف ده، او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده، موږ درته دا حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې د ترامپ نظام وو او د دې حکومت او د دې د اهدافو لپاره پلې شوې ده. موږ هم په ملاحظه لرو، د دې حکومت هم حق دی چې ور باندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیه حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کړي.
دغه زما اتفاقا یو را روانه پوښتنه وه چې ما غوښتل ستاسې دریڅه دی، خو اوس که بیرته همدې ته راشو، راته ووایه سالته طبیعتونه څنګه دي، انګلیسي کې چې موډ ورته وایي مثلا څه خپاره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسې صبر وکړه څه کېږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته ووایاست.
بله، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي څلور نوي یا پنځه نوي ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړل چې هغه یو طرز العمل ډېر وخت رانه ونیو، بل یو په اجنډا باندې توافق. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ورباندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې بحث شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ټرمپ د تګ نه وروسته د بایډن سیاست او د هغې حکومت به څنګه کېږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چا ته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط د یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپلو خلکو نمایندګي کوو. زموږ اولویت اوربند دی، ځکه په دغه اور دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خوراک اطفال دي، ښځې دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بې ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجبه ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکړو. ولو که دوی هر اجنډا وړاندې کوي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب دخوانه وړاندې کېږي، موږ قول په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ به دی باعث شوی چې کما حقه به تطبیق نه وي، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قربانۍ ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسلو کې مسلمان دی، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام دی، ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي غړی مولوي عطا الله لودینو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سمو شغل ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب له کبله د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي، په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی دی. نور په دې جزئیات په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارځواکۍ لارخه ډېر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې چې د سلواغې په لومړۍ خپور شوی لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه یې د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکي نښې لري. په دې راپور کې افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو له ډلې په دویم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب لاړخه په بد حال کې دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو او کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی، پکې یادونه شوې چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تېرېدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتېږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو دولسو میاشتو کې به نږدې یو میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف دفتر وایي د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو شمیر دوه برابره دی. د دې دفتر وایان فریدون اریان:
سویلي اسیا په کچه پر ناوړه تغذیې اخته تر ټولو ډېر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي، چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله دوه چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومان څخه پنځه تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکي نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بېوزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښې او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نور الله طریق ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمیر د زیاتې دوه علتونه دي.
په افغانستان کې هم د سوی تغذیې فیصدي اووه دېرشو شاوخوا کې ده چې ګڼ شمېر زموږ هېوادوال له دغې ناروغۍ سره لاسه او ګرېوان دي، بالخصوص په هغو ساحو کې چې هلته لرې پرتې سیمې له ښار څخه خواړه خوراکې ضعیفه دي، نو په دغو ساحو کې خوارځواکي ناروغۍ خورا زیاته.
ملګري ملتونه داسې مال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا دا ګواښ په نورې نړۍ کې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د اقتصادي اغیزو له کبله د 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغیزمن شوی دی، او همدا ډول د نړۍ په بېلابېلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې د جدي یا مرغومي میاشتې په 1.3 نېټه له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د 3.4 میلیون تنو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.5 میلیونه یې ماشومان دي.
بیا هم پر همدې روغتیایي مسله تم کیږو او نورستان ته ورځو چې ریچې روغتیایي مرکزونو کې د درملو د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د نشتوالي او نور ستونزو له امله د یاد ولایت اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغه ستونزې سمدستي هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو
نورستانیان وایي ماشومان او لویانې په هغو ناروغیو مري چې د درملنې وړ دي، ځکه په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې په روغتیایي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وایي د نورستان ساړه ژمي ناروغۍ زیاتې کړي، خو په ولایت کې د درملو او روغتیایي کارکوونکو د کبیله کبله د درملنې لارې چارې نشته. د دواب ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی میراجان او محمد نوروز د خلکو په خبره چې د روان کال له پیل څخه یې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتونه او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتیایي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري له امله د 3 کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانی
کانچوا دوا منډول برګمټال کمځای کې حکومت واغ نه کال ټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې دری څلور پنځه دسې مریضان پراته دي. زما کور کې هم څلور مریضان اوس لږ لږ ښه شوی دي، نه دوایان شته نه ډاکټران ورځي.
نورستانیان په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عامې روغتیا وزارت یې بیا د حل خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
تنخوا ماس چې غوا ورکړل شوی ده څه چې پاتې ده په نږدې ورځو کې ورته ورکول کېږي. دواو درملو برخه کې هم یاد موسی ډاډ راکړ چې ستونزه حل شوې ده، او د زمین لپاره د سون توکي هم په کافي اندازه لري. موږ ټینګار پرې وکړ که هره ستونزه باید په جدي ډول حل شي او د ستونزې د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم وشي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدې فیضان آزادی راډیو ته د عامې روغتیا وزارت خبرې بې ځایه وګڼلې. وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربیره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې چې د درمل نشتوالي له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. همدې د وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار سره جلسې ونیولې، دغسې تر وزارت پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا شوی.
نورستانیان وایي دوی ځکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل، پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی پونو مخستل کیږي، خو نورستانیان د نرسیدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله، د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. دا چې دا اقدامات څه دي اجمل ان براته وایي.
مننه فریبا. ظاهر بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لویه ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیری خی چې تقریبا لچلور سو زرو نه زیات کسان په امریکا کې تر اوسه د کرونا له کبله مړه شوي دي. اندېښنې شته چې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل د واکسینو ورو بهیر به د بایډن هغه ژمنه پوره کول ستونزمن کړي چې وایي دا وبا به کابو کړي. په عین حال کې په روغتونونو کې د بسترېدو شمیر هم لوړ شوی دی. بایدن پرون د لوړې په مراسمو کې خپله وویل چې د کرونا وبا یو مرګونی او سختې مرحلې ته رسېدلی. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کولو لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکوونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعاتول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی و په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وځنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلند پالیسي هم ځنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کېږي په هغوی کې کمی راشي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوي ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تېر نومبر میاشت کې امریکا ایستلې وه. او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی و او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګه او ملاتړ تورن کړی و. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډېرو ننګونو سره مخ دی او اړ شو چې په خپله لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اجملند.
ستاسو له پیغامونو
دا پنځه یا شپږ میاشتې کېږي چې هلمند ته د پولیو واکسین نه دی راغلی. دا هغو سیمو ته چې پکښې کمربندې صحیح وي تنه دالې ولسوالۍ، یعنې دغه د واکسین ټیمونه باید دلته ژر راشي، ځکه چې دلته دا پنځه یا شپږ اووه میاشتې کېږي چې د پولیو واکسین نه دی راغلی. دلته طالبان خاص ستونزه نه ورسره لري، ځکه چې په دې منطقو کې وسادي د بیا رغونې کارونه هم شروع دي. خپله هغه کارونه چې د حکومت موسسې دي فعاله دي، نو باید واکسین هم دغو سیمو ته ژر تر ژره راشي، ځکه چې دلته په لکاو ماشومان د دوه درې واره د واکسین څخه پاتې شوي دي. نور وخت نه نیسم، د خدای په امان.
سر احمد یم د لوګر ولایت پروار ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ ولسوالۍ کې تر اوسه پورې هیڅ یوه مخابراتي شبکه وجود نه لري. یوازې تېر کال سلام شبکه وله چې د یو څه وخت لپاره یې په ډېر ټیټ کیفیت او د ولسوالۍ محدود کلو ته کار ورکاوه شبکې وله. اوس هغه هم د اتو میاشتو راسي نشته ده. نو هیله مو د اړوندو چارواکو او مسؤلینو څخه دا ده چې زموږ د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. یوه شخصي شبکه هم وجود دلته نه لري او زموږ ولسونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. السلام و احترام.
زه له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا هیله ده چې ازادي راډیو د کارکوونکو او د مؤسسه زما دا خبر کې او د نورو په اشارو کې پرې ورسوي. او کندهار د هرات لار باندې زه یو مشروان یم. څومره مې چې ولاړم نه اجازه راکړي طالبانو بند کړی ده. ما ورسته مدرسه مطران دی ابراهیم مطران دی محمد اسلام سنار او ازادي راډیو د کارکوونکو دا هیله ده چې زما دا خبر کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سټی کې له اسدالله الدین څخه ورو
ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د خړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بدلې ده. دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي اسیا په کچه افغانستان په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو لوړ شمیر لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو تاریخي کنفرانس ترسره شي. د دغه کنفرانس په اړه پرون د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ریاض کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم علی سا سره خبرې کړې دي. د البانیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د البانیا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د تیرې سې شنبې پورې شوې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. ایرلند افغانستان نن د 238 منډو هدف ایرلند ته ورکړ او تازه معلومات دا دي چې ایرلند هم 98 منډې جوړې کړې او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوي ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ په څو اجرایي فرمانونو سره د ټرمپ یو شمیر تګلارې باطلې اعلان کړې. په یو اجرایي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي.
د سنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې تر دې چې نور اونیز خبرونه توښتو د افغانستان اروند سپورتي خبرونه باور
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ 500 لوبه نن په متحده عرب اماراتو کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایرلند لوبډلې به په خپلو منځونو کې درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. د نن ورځې په لوبه کې چې ټاس افغانستان لوبډلې ګټلې ایرلند ته په ټاکلو 500 کې 288 منډې هدف ورکړی. اوس مهال ایرلند توپوهنه کوي. د کرکټ څارونکي وایي د افغان لوبډلې لپاره د ایرلند د دې سیالیو ګټل ځکه مهم دي چې د همدې بریا پر مټ کولای سي د راتلونکي نړیوال 500 جام کې مستقیم ګډون وکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه یوه ورځنۍ لوبه د روانې میلادي میاشتې په 24 د ابوظبي په شیخ زاید لوبغاړي کې ترسره سي. په امیر لوبډلې د هرات له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام سیالۍ اتلولي وګټله. د هرات ولایت د ورزشي ادارې فني مسؤل ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له تیرو 2 میاشتو راهیسې د 24 لوبډلو ترمنځ روانې وې. ښاغلی زیا زیاتوي په یادو سیالیو کې د پامیر او سرخپوشانو لوبډلې توانېدلې دي چې پایلوبو ته لاره پیدا کړي. د پامیر او سرخپوشانو ترمنځ وروستۍ لوبه 13 ورځې وسوه چې په پایله کې پامیر 3-2 په مقابل کې سرخپوشانو لوبډلې ته ماته ورکړه او د سیالیو اتلولي یې خپله کړه. او په ترتیب سره سرخپوشانو او آرش کېم لوبډلو 2 او 3 مقامونه ترلاسه کړل. او د ایتالیا د فوټبال د سوپر جام سیالیو په جریان کې یونتوس لوبډلې ناپولی ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د تیرې شپې په جالب سیالۍ کې رونالډو په 46 دقیقه کې او ورپسې موراتا یونتوس لوبډلې ته ګولونه ووهل. دا د یونتوس لوبډلې د ایتالیا د سوپر جام په سیالیو کې 9مه بریا ده چې ترلاسه کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدل. لا هم زموږ خبرونه د ملاري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د پاتولو یو شارونو کې د اف ام پر سلا شار پنځه صفه خبرونه لري. د غرض کده انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ د هم ورسي او د خبرونه مو په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار هم اوریدلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی چې په دې کې د ماشومانو پر حقونو باندې غږېدلی یو او ورپسې کور کلی هم مېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامې دي شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفاک او تمانچا کلاشینکوف دا مصالحې.
نن په همدې اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره. اوسې قدر منه دوستانو، سره لدې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تمانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مصالحې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزې نیسو، وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزې نیسو. کلاشینکوف دې داسې هم کوي؟
هو، داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او دسې د باروتو غوندې د لرګي یو ګولۍ ور جوړه کړې وه، دونه د نوکومره دې کې به دننه باروت و، دا به خارګای لرله، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچه سر کې د خوله کې به مو لورو منډله، یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره. او بس چې راووته زه ته د تمبې نه شاته پټ شوی وه، ډس چې مې پیو کو دا زنه مې پیویشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوښه سری پیر روان هم شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تمانچې ولا خستی را روانه کړي، ټوپکې ولا پلاستیکي خستی را روان کړي، مردکی ولا خستی را روان کړي، زم قلم دی ولا لاس کې ورکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی پیو کې. دا وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. بای چې دې لپاره خدمت د اړې نگانی، چې دې لپاره دې خدمت مونږ وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان د کوم د لوبو شیان وښتل شي، د شپږو ماشومانو لپلار شاوسین نه مو پختلی دي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، موټر ګیم خپل ګرځي، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته باغې مصرف ده، بس هغه سات پیری په ماګه باندې. کوم شی نشي مطلب اوس په حال په بازار کې چې دي موجود دي، لکه سخته کې تمه شي دي، ټانک دي، مطلب نور د څه وسایل چې هغه به شمانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي، باید دغه نه جدن پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي، داسې وسایل ورته برابر کړي چې دغه دم په حاله سات په تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخلي، چې آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي. مثالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي، ذهنن چې د دوی شرا لویږي، مطلب کېده شي چې دغه اصلي شینه بیا استفاده وکړي. په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي، او زما په نظر شه ده صحیح عمل نه دی.
د ما ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دې نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه یې چې په نظر ښه وي هماغه غواړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داسې شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
دا په پیل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپله په کور کلي کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګورئ؟
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسېدلې ده، په خوښۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو دپاره د لوبو د ساتیرو د بازیو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو د ساتیري سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګورئ؟
دا څلوېښت کاله جګړه سوی ده، موږ وحید ټول د سلا او توپک او دغه اسلحه څخه ډک دي. اطراف مو هم شاریات مو هم ټول دغه مجبینو جګړې زالت څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول زړورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ټولو موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکې وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو، فقط دغه تمایل هم ودغه تدي.
کوم شین تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی، مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی سي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی په روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنګي کوي، جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځوانۍ کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې زو توک ته لیوالتیا ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر څه؟ ماشوم همدا اوس چې په دغو شیانو لوبې کوي دوی ته جسمان کوم تاوان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل یو ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړي دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه اړاند کړي دي، حتی تر مرګه پورې رسولي دي. نو خطرونه یې دغه دي چې ژوند دور بدرنګه کړي دي.
بله، اوس څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم دی لوبو وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنگي شیانو نه دوی لري ووسی؟
ټولیز تبلیغ او کار پکار دی، دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی. داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتیرې هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویق کړي.
په خو وختونو کې وا کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول،
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه د نجونو هغه ننځي کې او د هغه جامې او ډول ډول شان جوړول، الکوان د پاره د جینو لرګوي څخه د هغه د پاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په موهید کې چې دی د دهکاری سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او گاډي او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او دا شان کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی سي؟
کله چې جونې یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی، دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي، فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړی، کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی، دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدل چې د دوی د ذهني رشد څخه دروبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولای شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی شي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي او کچیر داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپاک ټانک دا ورته ورکوو طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یوه ټانک توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري ډېر یې تمایل ودغه ته وي چې څنګه کولی شي د دغو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغوزاري کړي نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومانو پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې
ډېره مننه ژوندي اوسئ
مننه تاسو
قدر منه دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونی ته هرکلی کوم ولې په ځینو سیمو کې د غریبانو مرستې خانان خوري دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې راولاړوي او شوې مرستې څنګه باید بېوزلو ته ورسول شي نن په همدې موضوع خبرې کوو چې دا راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له دیني عالم سره مرکه هم لرو خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ
اکثر وخت د وروسته پاتې هیوادونو له خلکو سره د بېوزلۍ له وجې مرستې کېږي او دا مرستې هم د هغو غریبو خلکو لپاره وي چې د ژوند کولو په پار داسې کوم ځانګړی عاید نه لري خو په ځینو مواردو کې بیا دا مرستې مستحقه کسانو ته نه ورکول کېږي اکثره غریبان وایي چې دا مرستې د کلي یا سیمې ملک ځان او خپل خپلوانو ته ویشي نه بېوزلو خلکو ته د غزنی ولایت اوسیدونکی شمسالدین چې اوس په کابل کې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي چې د دوی په سیمه کې مرستې راغلي خو هغه چاته ورکول شوی چې د کلی مالک یا وکیل سره خپل وی لري نو ما وړای وای
نوم کوم لا سوار نومان ورکړی دی مګر یو مرسته څوک هم نکي او په توګه پلاستیک وسه د کاغذونه وسه ټول عیالم زکام دي ټول مریضان دي چې د هیڅ وسنه لرو سمجه خبري زو د کومک رالی پلان د کومک رالی او مشت هیڅ نه راځي ولا کوم په دای بس تک لروزی دی خو ته ملک چې لیدلی خود راغلی خو خود په توګه لا سوارم لیدلی سیاخلی خل نو واسطه لرو نه هیڅ لرو ولا کچ لري و بنسته و بونو لبل چاره ورو ولی وسنه لرو برمه چې کو کرایه ورکو لا مرده کرایه تر و دی و
بل خو د کابل چمن ببرک اوسیدونکی خیر محمد چې د پاکستان راستون شوی وای چې له دوی سره ډېرې وعده شوی وي خو اوس دوی په خیمه کې ژوند کوي او څوک یې له حاله خبر هم نه دي
موږ هغه مرستې چې موږ ته یې ویلي چې تاسو د رسې برستنې شی در کړې هغه موږ ته یو شی نه دی راکړی یو اتلس درې راکړې دا نورې پیسې خلکو ته ورکړې څوک ملکان لري شی لري د غو د بحثل کېږي هغه بله ورځ پنځلس نیم زره روپۍ خلکو ایستلي په دا پر مو موږ ته نه دی راغلی او غنم دی اوړه دی لوبیا دی دا ورکوي شپږ میاشتې موږ ته نه دی راغلی ولې یوه نومره مځکه در کوم هغه مځکه موږ ته نه دی راغلی په کرا باندې ورته پراته یو او د دولس بچانو خاوند یم او ګزاره مې هم سخته ده ځوان زوی نه لرم ځینې ملکانې خبرې کوم چې هغه رشوت اخلي رشوت باندې تیری وي موږ نوماندغه پاتې دي موږ بخښه چا نه دی کړی
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وایي چې د دوی په کلي کې داسې بېوزله کورنۍ شته چې حتی د ډېرې بېوزلۍ له کبله یې ځان وژنې باندې لاس پورې کړ خو بیا هم د کوم ځانګړي ارګان څخه ورسره مرسته ونه شوه نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي
زه د دې صحنې شاهد ما مالته وسېګم ناحیه کې وشتمه ناحیه کې چلتا سه کومکونه راغلل د غنم هم راغلل اوړم راغل چې ننوي خانو کې ډوډۍ توزیع کولې بعض کسان ته چې ډیر مستحق وو باور په خدای وکړو چې نفر ما لیدلې ده شاهدان هم لرم چې ځان زندې کړی وو په کور کې چې د پکر لاسه چې نه وو که نه بیا زه ورغلم هغه مې خلاص کړه ګوره خلاص هم که بېرته هم راښکته که او مور ته او ښځې ته مونږ ویل چې خیر ده سړی دې ته مه مجبوروي بیا مونږ ورته ډوډۍ د شپې وړله چینه مې وړله وو او څه خرڅ مرڅ هم ورته یې وړه نو هغه د پاره چا اوړه ورنه کړل چا ډوډۍ ورنه کړل داسې مستحق خلک یو هلته چې کومې پیسې راغله شپږ زره توضیح شوې بعضې ملکان وکیلان ورکړي خپلو خپلوانو ته بعضې خلکو ته خو اصلي مستحق ته نه دي ورکړل شوي چې زه کوم خلک پېژنم او زمونږ په ساحه کې زمونږ په ساحو کې زمونږ په څنګ کې دي که نه چا ته وژاړو چا ته فریاد وکړو حوزه کې څوک غږ نه اوري په دولت کې څوک غږ نه اوري دلته موجوده زمونږ غږ څوک نه اوري نو هلته به څنګه چلو کوو نو دا اوس چې ورسې دفتر ته دې نه پرېږدي نو تا به څنګه هر څوک اوري غیر خدای نه به څوک دې هرڅ نه اوري دا واسطه واسطه بازي ده یا ښه پیسې یا ښه واسطه نور.
نه ویش کلن محمد عرفان بیا د نورو عواملو ترڅنګ د بشر دوستۍ د حس کمښت هم د دې سبب ګڼي چې د غریبانو مرستې د خانان وخوري نوموړی زیاتوي دا چې حق حقدار ته نه رسېږي نو بې وزله ورځ تر بلې لا پسې غریبیږي او خانان نور هم شتمن کیږي
خو افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته چې دا بشر دوستی ډیره کمه ده د بشر دوستی روحیه ډیره زیاته کمه ده هر څوک کوشش کوي چې هر څه خپله واخلي یا خپلو خپلوانو ته ورکړي تاسو به دولتي ادارې هم لیدلي چې هر څوک کوشش کوي چې خپل خپلوان راولي پر ځای د دې چې وړ اشخاص وګماري خپلو خپلوانو ته ترجیح ورکوي همدغسې د کومکونو په ویش کې هم همداسې ده دوی چې دا کوشش کوي خپل خپلوانو ته دغه کومکونه ورکړي چې دا سم کار نه ده ځکه چې په هغه کم کومکونو سره کېدای سي یوه غریبه کورنۍ یوه یتیمه کورنۍ چې ده د هغوی د یو میاشتې خرچه وسي د هغوی په یو میاشت چې ده ډېر ښه ژوند وکړی سي
د کابل د چهار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی ګل رحمان وای که چیرې د بې وزلو په نوم راغلې مرستې د کلي ملکان یا نور مشران ځان ته واخلي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ لوی واټن رامنځته کړي
د دې په خاطر چې دغه کومکونه مثلا خلکو ته نه رسیږي هلته د افغانستان کې خو اوس دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري په اکثرو سیمو کې داسې کسان شته سې ملکان دي یا مثلا داسې نور خلکو د دولتي اداره کې جاینی ولای ده د کوم کومکونه سه توزیع کیږي ویشل کیږي دغه او خلکو ته سه مستحق دی غوته نه رسیږي او همدغه سبب ده سه خلک له دولت نه فاصله اخلي او دولت سره مینه نه لري او هم د جنگو یو د وګدیدو یو هغه هم همدغه ده سه خلک له دولت نه فاصله اخیسته ده جنگونه زیاتیږي خلک خو بدی نو دغه اغرام است کولای سي
د کاپيسا ولایت اوسیدونکو عبدالمتین حقمل وای چې کله دې مرستو په ځای به وزلو او غریب خلکو ته یو پروژه په کار واچول شي او دوی په کار وګمارل شي نو دا مرستې به شخصي جیبونو ته نزي
اول خو باید دغه کومک چې دا دوی کوي او بیا داسې تکراریږي چې مستحق ته نه رسیږي دا ډېرې پیسې وي دې نه به یوه پروژه جوړه کړې وه داسې پروژه د برق چې هره ورځ برق کته کیږي یو دوه سوه اتیا میلیونه ډالر ډېرې پیسې دي یو بند خو د برق خو به نیمایي کار خو به یې مخکې تللی و دا به ټول ملت ته رسېدلی و هره ورځ به په تیارې کې نه و ناست پرته له برقه فابریکه جوړه شوې بل شی د عمل ګټې پروژې وې خو داسې کار دې وشي چې ټول ملت باندې په ژوند باندې د ملت اغېزه وکړي بله لاره چې بیا غم نه کیږي تر اوسه پورې تر دې دمه پورې ما نه دی لیدلې چې په دې نظام کې د مکافاتو د مجازاتو فرهنګ نشته بلکې چیرته مجازات موجود دي ظالم لاس ونیول شي هغه ته جزا ورکړ شي بل څوک داسې کار بیا نه کوي موږ نه هم اسلامي فرهنګ تللی دی هم د دیموکراسي فرهنګ تللی دی نه په دې عمل کوو نه په هغې عمل کوو یوازې په فساد باندې ښه پوهیږو نور په هیڅ هم داخل نه پوهیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ
درمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالفو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
و
آغا پل چرخی کی اوس حزا دا مرسته او خلق تو ور کول سی چې پچاو کی مزدوری نور څه پیدا کی هو ته به چور کول سی لاس ته زنه ناس کی څوک مزدوریم نه پکې کوری او قتل سی ایل او قتل سی بسترای او قتل سی لوخه او قتل سی به چې هو ته ور کول چې داسې چې دو پوله درې پوله څلور پوره کور لري موټر لري زندگی خبر برابر اغه واخل خور غریب پات نومی مرزا خان د مسیول سوالی اوسیدونکی دا باید مستحق کسانو ته ورکړل شي. هغه کسان چې غریبی کار روزګار نه لري بس بیروزګار یې غو ته ورکړل شي، غریبانو فقیرانو ته.
دا چې ولې د بیوزلو حق خوړل کیږي او د اسلام له نظره د بیوزلو حق خوړل څه حکم لري، دا ودې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې په یوې مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولوی نورالله کوثر څخه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت په کلیو بانډو کې او په سیمو کې مرستې راځي د بېوزلو خلکو په نوم او دغه بېوزلو خلکو ته نه ورکول کېږي، ستاسې په نظر علت به څه وي؟
هغه لاملونه ډېر لاملونه دي. لومړی لامل یې هغه خلک حرام کار دي او حرام خوري، د نورو خلکو حق دي او حق نه ورکوي، دا د دوی یو. بل لامل یې هغه دقیق محاسبه، چې دقیق محاسبه وجود نه لري، ځکه خلک چې صدقه او خیرات کوي بیا نو ډېر زیات محاسبه نه پسې ګرځي، که څه رسمي جریان نه وي راغلی چې هغه حساب کتاب ولري. نو هغه خلک ځان حساب کتاب ونه ګڼي او له الله نه مونه ویري، چې الله نه ویره ونه لري، د نورو خلکو حق د حکومت په نوم باندې دوی ته حق راځي. او دوی خپل ځان ته اوه نشتوالی دي، موږ همدا رقم د محاسبې نشتوالی او عدم د دقت په مصرف کې او بیرته حساب کتاب نه اخیستل حکومت کوونکو دونه دغه لاملونه دي چې خلک د نورو مالونه خوري.
استاد، که مثلا دغه حق حقدار ته، یعنی هغه کسان چې بېوزله دي، هغه چې مستحق دي، هغو ته دغه کومکونه ونه رسیږي، دغه مرسته چې د هغوی په نامه راځي البته ونه رسیږي، البته اسلام په دې برخه کې څه وایي؟
مؤمنان مسلمانان، تاسو د یو بل حق مه خورئ، د یو بل مال او لا يحل المال امرئ الا بالذل من نفسه. پیغمبر علیه السلام وایي چې مؤمن مال بغیر د ذل خوښنه، بلکې خوړل شرعا حرام دی. بلکې مال خوړل د بل مؤمن د بل مسلمان مال خوړل دا حرمت شرعي لري او د اسلام له نظره دا حرام کار دی او نامشروع کار دی او کبیره ګناه ده او دی په خپل نفس اور خوري.
استاد، اوس سمه لارې څنګه ده چې کومکونه یا دغه مرستې څنګه بېوزلو ته وویشل شي؟
اول په دولت باندې فرض ده چې دا کنټرول کړي، دوی چې دغه مال بیا مستحقینو ته ورځي که نه ورځي. اول دا، او دوهم بیا په حکومت ورکوونکو ډونرانو باندې لازم ده څوک چې دا ولو که سل افغانۍ وو زر افغانۍ وو یا له دې نه ډېرې ورکړي، بیا هم محاسبه دې پسې وکړي چې وروره ما دغه مال درکړ صحافه کېږم، ځکه څه خو وکیل یې څه وکیل یې دغه محاسبه ما ته راکړه، دقیقه محاسبه به یې ترېنه واخیستل شي.
ډېره زیاته مننه کوو استاد کور ودان.
درنو دوستانو، دا وو د دې ونې د کور کلی خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Some live on it.